د شپې 9 بجې شوې. زموږ غاګله آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي له امریکایي ځواکونو پاتې وسلې او تجهیزات پر نورو اړخونو پلورلی دي. په امریکا کې دیره د افغانستان د سولې د څار نا دولتي ټولنې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د وسلو د پلور او پیر بازار تود شوی دی. په راپور کې راغلي چې د دې پلور او پیر ډیره برخه په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په امریکا کې د ځینو کړیو ادعا بللې ده او نن یې پر خپل ټویټر ولیکل چې دا راپور حقیقت نه لري. ښاغلی مجاهد وایي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ټولې وسلې، تجهیزات او وسایط د هیواد په ډیپوګانو او ذخایرو کې خوندي شوي او هیڅ چاته اجازه نشته چې ان یو میل وسله قاچاق کړي یا یې وپلوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولی شي په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کړي. آصف دورانی له پښتو یو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې کولی شي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د کردانو سیاسي فعال پیمان ګلوانی په شمال ویدیز اورمیا ښار کې د استخباراتو په توقیف ځای کې مړ شوی دی. له دې تقریبا 4 ساعته مخکې یو بل سیاسي بندي موسی اسماعیلی هم په همدې زندان کې مړ شوی و. د ایراني کردانو د بشري حقونو ډله هنګوا وایي ګلوانی پرون له توقیف ځای څخه د اورمیا ښار خمینی روغتون ته لیږدېدو وروسته هلته سا ورکړه. ګلوانی د جون په 15مه هغه مهال ونیول شو چې امنیتي ځواکونو په مهاباد ښار کې له کوره وایست. د ګلوانی کورنۍ که څه هم بیا بیا هڅې وکړې چې د هغه د نیول کېدو علت روښانه کړي، خو له چارواکو څخه یې هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د کورتپا خبري اژانس د راپور له مخې ګلوانی له یوه مخالف کورد ګوند سره یو ځای شوی و. کرملین تایید کړی ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ملیشو له مشر ایفګینی پریګوژین سره کتلی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل پوتین او پریګوژین د جون په 9مه یوازې 15 ورځې وروسته له دې چې د ملیشو د قمندان بغاوت وکړ سره لیدلی. پیسکوف وویل دا لیدنه له 15 کسانو سره چې د واګنر ملیشو سرګروپان پکې و د 3 ساعته لیدنې پر مهال وشوه. د قمندانانو له پوتین سره ژمنه وکړه چې د ده په امر به د اوکراین ضد جګړې ته دوام ورکوي. پیسکوف ونه ویل چې پریګوژین اوس مهال په کوم ځای کې دی او د غونډې په اړه یې هم نور جزئیات ورنه کړل. او په پام کې ده چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سبا سره مخامخ شي. د بنګلاديش په کوربتوب د دې لړۍ 2-3 لوبې افغانستان ګټلې چې لومړی د باران له کبله د 2 وقفو په پای کې د افغانستان په ګټه اعلان شوه او بله هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوبډلو دریمه لوبه سبا د جولای په 11مه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي او پایله به د افغانستان لپاره بې توپیره وي، ځکه لوبلړۍ افغانستان لا پخوا ګټلې. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15مه نیټه په هند کې پیلېږي هم افغانستان لومړۍ لوبه چې د جولای په 9مه به وي له بنګلاديش سره پلان شوې ده. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. وابورې چې د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې هر هیواد د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په اساس په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کولای شي.
تاسو د یون سیکورټی کونسل ریزولوشن وای هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشحاله که نه خوشحاله دغه ریزولوشنز امپلیمنټیبل ده.
د مقتدرو ښځو غورځنګ د سنگار ځایونو د تړل کېدو د پریکړې په اړه وایي طالبانو د ښځو اقتصادي سرچینې هم وتروړلې. د څښاک د اوبو له کمښت څخه د کابل ښاریانو له شکایتونو مو هم خبرو. میرمن ادبی بهیر د نامتو لیکوال نصیر احمد احمدی د تلین په مناسبت د هغه یادونه جوړه کړې وه.
د پلومنی برخه کې د احمدی صاحب د کیسو په موضوعات او دغه په کارونو او بیا په دوهمه برخه کې د هنر پر اغیز باندې مونږ خبري وکړلې.
په 25 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه سرګندونې شاربو چې وایي طالبان په نړیواله ټولنه کې د ګډون لپاره باید د یو لړ اساسي ګامونه پورته کړي.
سړی حیران پاتې شي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي بیا ملګري ملتونه نړیوال زبر ځواکونه ولې داسې چپ او غلي پاتې دي په دغه برخه کې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدرمن اوریدونکو ورزو لمړی موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي وای په افغانستان کې د بي پيلوټه الوتکو حمله د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر بنسټ کیږي او هر هیواد حق لري چې د همدې پریکړلیک پر بنسټ حل ترهګر پنه خکړي. اسف دا خبره او بخې اسف دورانی دا خبره پرون د پښتو پنوم پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. هغه د هم ویل دي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې و نو ځکه امریکایي بي پيلوټ الوتکې هغه پنه خکړ. په دې اړه جزئیات امید ظاهرمل راکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي اسف دورانی په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د بي پيلوټ الوتکو او د پاکستان د هوایي بریدونو دفاع کوي او وايي دا بریدونه د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر بنسټ کیږي. هغه پرون د هم پښتو پونوملي او پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې افغانستان یو خپلواک هیواد وباله او د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا په یو مستقل هیواد کې د بل هیواد الوتکې بمبار کول شي وویل
بالکل کول شي. په دې چې بیا تاسو د یون سیکورټي کونسل رزولوشن 1368 او 1373 وای هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشاله کنه خوشاله دغه رزولوشنز امپلیمنټیبل ده او څوک چې ټررس لري تر جواب دی چې هغه څنګه د ستا په خاور.
وقتا د طالبانو لبیا ځلی رسید ورسته د امریکا متحده ایالاتو په کابل او ځنی نور ولایتونو او ترخوای پاکستانی الوتکو په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه کړي دي. ترخوای د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب په خپل ورسته مرکه کې چې تولونی اوس خصوصي ټلویزیون سره یې کړي د افغانستان فضا د امریکا تر اشغال لاندې وبلله. هغه وړاندې ویلي و چې د امریکا بي پيلوټ الوتکې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د جاسوسۍ لپاره کاروي او پاکستان باید د دې کار مخنیوي وکړي. خو آصف دورانی په خپل مرکه کې پر روښانه ټکو وویل چې پاکستان باید د هغه څه مسؤول ونه بلل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای تایید کړی دی. هغه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو ننګه وکړه او زیاته یې کړه.
امریکایان هلته حمله کړې ده په افغانستان کې. ایمل الزواهری په کابل کې وو. هغه یو نون ټررسټ دی. هغه د رزولوشن 1267 او رزولوشن 1373 لاندې راځي. چپټر 7 دی. دا ته په زوري بدا انفورس کوي.
د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي خو د دې څېړنو پایله تر اوسه معلومه نشوه. امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د تیر میلادي کال د اگست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې دوی د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د آصف دورانی د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي داسې مال په افغانستان کې د نورو هیوادونو د هوایی بریدونو دفاع کوي او د ترهګرو د ځپلو نوم ورکوي چې د جمهوری نظام پر مهال افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې پاکستان کې ترهګر میشتي او نړیوال یې باید پر ضد اقدام وکړي. تر خوای هند او په خپل د امریکا د متحده ایالاتو بیلابیلو چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي د پولي خدماتو پر شرکتونو یو لړ نوي محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان بانک ویان وایي صرافیانې او د پولي خدماتو شرکتونه نور نو نشي کولای چې له مشتریانو امانت پیسې واخلي او یا مشتریانو ته پور ورکړي. خو صرافان وایي داسې مهال چې په افغانستان کې بانکونه هم د خلکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی پر صرافیو محدودیتونه اقتصادي ستونزې نور هم زیاتولی شي. همایون هیواد او په دې اړه نور تفصیل.
د طالبانو حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک وایي صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه له دې وروسته نشي کولی چې له مشتریانو امانت واخلي او یا هم مشتریانو ته پور ورکړي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري په هغه ویډیو کې چې د یکشنبې په ورځ ناوخته د دې بانک پر ټویټر خپره شوې د یو شمېر نورو محدودیتونو یادونه هم کړې ده. نوموړی وایي
د صرافۍ او پولي خدمتونو وړاندې کوونکي نشي کولی چې له مشتریانو څخه امانتونه واخلي، مشتریانو ته پور ورکړي، د اداینو سیستم عملیات برابر کړي، د بایولرونکو سندونو خدمتونه وړاندې کړي او د بایولرونکو سندونو د لیک سیستمونه وکاروي.
د افغانستان بانک ویان هم د شنوای چې صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه د ثبت لپاره نور نشي کولای چې غیر رسمي کتابونه وکاروي او هم دا ډول هغه اشخاص چې جواز نه لري د صرافۍ او د پولي خدمتونو د ترسره کولو اجازه نه لري. خو ځینې صرافان بیا وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بانکي سیستمونه له ستونزو سره مخ دي او خلکو ته خدمات نشي وړاندې کولای، په صرافۍ محدودیتونه لګول اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرولی شي. په کابل کې یو صراف اسحاق علي احمدي وایي
تر هغه ځایه چې موږ ګورو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه په بازار کې پیسې نشته چې یو کسبګر په هغه کار وکړي. که چیرې پیسې امانت صرافیو ته ورکول کېدي، صرافانو کولی شول چې دا پیسې بازار ته تصدیق کړي او دا کار د هیواد د اقتصاد لپاره ډیر ښه وو.
یو بل صراف حاجي بهرام زدران که څه هم وایي تازه لګېدلي محدودیتونه به د ده پر کار ډېر اغېز ونه لري، خو نوموړی غوښتنه کوي چې د افغانستان بانک دې د جوازونو په برخه کې د صرافانو ستونزې حل کړي او د هغوی د کار د قانوني کېدو لپاره دې جوازونه ورکړي.
ځنه خلکو پیسې جمع کړي دي او نمائندګۍ مخښتي دي، خو د موږ افغانستان بانک نه د هیله ده او د غوښتنه ده او د مخایشت ده چې دغه څومره صرافان چې دغه غوښتنه دي جواز دغه ته ټولو ته جواز ورکړي.
اقتصاد پوه محب شریف وایي که څه هم په صرافیو او د پولي خدمتونو په شرکتونو تازه لګېدلي محدودیتونه به په لنډ وخت کې تاواني وي، خو په خبره یې په اوږد مهال کې په دې خاطر چې افغانستان په مالي برخه کې له بندیزونو سره مخ نشي دا اقدام ګټور بولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تر اوسه پورې په سپین لیست کې دی او هیڅ ډول مشکل نه لري. که چیرې دغه سي معاملات زیات شي، زما ویره دا ده چې نړیوال به د افغانستان په ضد باندې بیا ګام پورته کوي. اما په یو ډول باندې د صرافۍ او معاملات محدودول که په لنډ مهال باندې کوم ضرر هم لري، خو په اوږد مهال باندې که چیرې قانوني منظم او شفاف کړی شي، دغوی کړنې دا د افغانستان او صرافانو د افغانستان بانک او د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دي.
د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم په صرافیو او د پولي خدمتونو په شرکتونو یو لړ بندیزونه لګولي وو او هم دا ډول د ضمانت په پیسو کې زیاتوالی راوستی وو چې له امله یې صرافانو اعتراض هم کړی وو. د صرافانو په وینا لا هم یادې ستونزې نه دي حل شوي او د ډیرو صرافانو جوازونه نه دي ورکړل شوي، چې د دوی په خبره له امله یې ځینې صرافان د هیواد پرېښودو ته هم اړ شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. یو شمیر معترضې ښځې چې ځان د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ بولي، د سنګارتونونو د بندېدو د پریکړې په غبرګون کې وایي چې طالبانو له ښځو وروستي اقتصادي بنسټونه هم وتروړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د زمري د میاشتې له درېیمې وروسته ښځینه سنګارتونونه فعالیت نشي کولی. د مقتدرو ښځو غورځنګ په یو بیان او ځینو ویډیوګانو کې چې ازادۍ راډیو ته یې رالیږلي، ویلي چې طالبانو په تیرو درویشتو میاشتو کې ښځې د ژوند له ټولو چارو لرې کړي دي.
یو شمیر معترضې ښځې چې ځانونه د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ غړي معرفي کوي، وایي د طالبانو لخوا د ښځینه سنګارتونونو تړل کېدو خو د چې دوی د ښځو له ځپونکو کړنو لاس نه اخلي. د غورځنګ د دوشنبې په ورځ یوه اعلامیه کې طالبان په جنسیتي اپارتاید تورن کړي چې له قوله یې د دوی وروستي اقتصادي بنسټونه یې هم ترې واخیستل. په دې اعلامیه کې زیاته شوې طالبان وروستیو درویشتو میاشتو کې ښځې د ژوند له ټولو چارو لرې کړي دي. خو د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ یوې غړي ازادي راډیو ته رالیږلې ویډیو کې د خپلو مبارزو د دوام په اړه ویلي
طالبانو د افغان ښځو ژوند بحران ته وړی او د محدودیتونو په لګولو سره ښځې له ټولو ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او آن ابتدایي حق چې زده کړه ده محرومې کړي دي. طالبانو په دې سیاستونو سره ثابته کړه چې د شل کاله وړاندې سیاست نه دی بدل شوی.
وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له درېیمې وروسته ښځینه سنګارتونونه د فعالیت حق نه لري. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر په یوه ویډیو کې ادعا وکړه چې دوی دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ خپل اعلامیه کې لیکلي د هغو ښځو غږ چې نږدې دوه کاله کېږي د خپلو حقونو د غوښتو لپاره واټونو ته راووتې او اعتراضونه یې وکړل په ټپېدو دی. د اعلامیه کې دا شوې چې اوس یو شمیر ښځې د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو لپاره په عامو لارو واټونو کې کار کولو ته راوتې دي. په یو شمیر هغه ویډیوګانو کې چې د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ ازادي راډیو ته رالیږلي لیدل کېږي چې له دې ښځو دوی په چادري کې د یو واټ تر څنګ ناستې دي، تر مخه یې تلایخي او له خلکو غواړي چې د 15 افغانیو په ورکړې سره خپل ځانونه وتلي. د مشتریانو د پام را اړولو لپاره د دې ښځو غږ په یو ویډیو کې ثبت شوی او وروسته بیا په ژړغوني غږ د چادرۍ لاندې یو متن په دې ډول ولولي.
موږ د معترض ښځو له ډلې یو، خو د بېوزلۍ بېوزګارۍ او لوږې له امله مو دا کار پیل کړ. لوړې زده کړې او لوړ مهارتونه لرو، خو څه وکړو چې د باعزته کار اجازه نه لرو.
تیرو دوه ورځو کې یو شمېر نور معترض ښځو هم د طالبانو لخوا په افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله اعتراضیه غونډې جوړې کړې وې. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي، زده کړو او کار برخو کې په افغان جنو او ښځو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې افغان جنو او ښځو ته یې د شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه ورکړي او په دې اړه یې د نورو غوښتنې او وړاندیزونه رد کړي دي.
د مقتدر ښځو د غورځنګ د اعتراض په اړه راپور مو اورېده. یو شمېر نجونې او ښځې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تحصیل او کاره بې برخې شوي، په رواني ناروغیو اخته شوي دي. د نجونو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د طالبانو محدودیتونه د دې سبب شوي چې په منظم ډول ارواپوهانو ته ورشي. یو شمېر ارواپوهان هم تاییدوي چې اوس په رواني ستونزو اخته ډېرې نجونې او ښځې دوی ته مراجعه کوي.
د سیکاری چې دنجونو پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو وروستي او محدودیتونو د خزو او انجونو ترمنځ رواني ستونزې ډېرې کړې دي. مینا یوسفی چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله وایي، زده کړو د بی برخې کېدو له امله ناهیلي شوي او د ناهیلۍ پر رواني ناروغي اخته کړي.
اس پوهنتون بیرون رانده شدیم با ګیریه او با
له پوهنتون و شړل شو، په ژړه او په ناهیلۍ کور ته ستنی شو. اقتصادي ستونزې او له تحصیل پاتې کېدو زمونږ پر روان ناوړه اغیز وکړ. بی فکره او ناهیلي شوم او ارواپو ته ورغلم. اوس نو درمل خورم او د ژور خفګان مشورې اخلم او په دې سره ستونزې څنګه کم شوي.
حل ګرځیده.
د وی دولتي ادارې په خوانی کارکونکو کې خاطرې ازادي رادیو ته ویل، د کار او مالی عاید د لاسټلو له عمل نه روغه شوی او اوس هم رواني حالت ښه نه دی.
حالت رویم خیلی خراب بود و فعلا هم خراب.
رواني حالت می ډیر خراب او اوس هم داسې دی. ما له و ډاکټر سره خبره کړې و، پونی کې د وسلې کور ته راته ما ته به مشورې را کولې. ما به ترې لکه استفاده کوله. رواني حالت می لږ خوشو. له ماشومانو سره به می توتري خواله کوه او په کور کې به می شخړه کوله. اوس ګورو چې د نجونو او ښځو په مخ پوهنتون او د کار دروازې تړلې دي او ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته شوي.
په ورته وخت کې یو شمېر ارواپوهان هم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په رواني ستونزو د اخته کسانو د شمېر ډېروالی تاییدوي. د رواني ناروغیو و متخصص ایمل صافی ازادۍ رادیو ته وویل،
مثلا ډیپریشن، استراپ، نو امیدي،
ځکه چې د تعلیم، تحصیل او کار لاس ورکول په خپل د دند له لاس او تلو لامل کیږي. نو دا وضعیت ستونزې زیږوي. په ژور خفګان او ناهیلي د اخته کسانو شمیر ډیر شوی، ځکه په لومړی ورځو کې اټکل دا و چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پیل شي، خو کله چې داسې ونه شول نو اوس ژور خفګان او ناهیلي ډیره شوې ده. خو کې زموږ ناروغان ډیر شوي.
بل لور ته ارواپو او د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی هم تاییدوي چې د مرکز ته پورتونکو رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر دوه برابر لري شوی.
تعداد از مراجعان ما هم که بسیار
مو په اونۍ کې دوه ورځې مشورتي ناست کولې، اوس دا ناست دوه برابر ډیر شوی. د بیلګې په توګه په خوا کې زموږ مراجعین ولا سو کسانو نو اوس دوه نیم او اندرې زره کسانو ته رسیدلی. هو دا خبره رښتیا ده. زموږ مراجعین ډیره هغنجونی او خزې دي چې په هنتونه او مکتب په مختړل شوی او زموږ دفتر هم چې د مشورو ورکولو کلینیک دی له بده مرغه له همداسې وضعیت سره مخ دی.
گزارش در متاسفانه
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل تازه ګڼه کې لیکلي چې ډېر شمېر نجونې د طالبانو له لوري له زده کړو او کاره د بې برخه کېدو له امله په رواني ناروغیو اخته شوي. ورځپاڼې د یوه ارواپو له خولې لیکلي، ښځې او نجونې له دې ویره لري چې له دې وروسته به هېڅکله ښوونځي او پوهنتون ته بیرته ستنی نه شي او د کار اجازه به ورنه کړل شي. د ارواپو واشنگټن پوسټ ته ویلي چې افغان مېرمنې ځان ګوښه احساسوي او رواني حالت یې ډېر ځپل شوی. پر افغانستان له بیا ځل واکمنېدو وروسته طالبانو د زده کړو، کار، له محرم پرته اوږد سفر، تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته د تګ په ګډون افغان مېرمنې له ګڼو اساسي حقونو بې برخې کړي. په دې برخه کې تر ټولو وروستۍ محدودیت د خزینه سنگرتونونو تړل وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان روانو مسایلو ته ورزو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د یو خپلواکي ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وژل شوي دي. دغه احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبینګن پوهنتون د احصایې د یو استاد په همکارۍ شوې ده. روسیې تر دې مخکې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6,000 سرتیرو وژل تایید کړي. اسد الله الدین او د موضوع نور تفصیل.
په دغه ارزونه کې چې اوکراین کې د مسکاو د رښتینې انساني بایې یو راس ښکاره شوی، د روسیې له دولتي ارقامو او یو شمیر نورو سرچینو استفاده شوې ده. دا ارزونه داسې مهال خبره شوې چې د اسوشیټډ پریس اجانس په وینا، کیف او مسکاو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې معلومات په وخت نه شریکول. نوې خبره شوې احصایوي ارزونه د روسیې د دوه خپلواکو رسنیزو بنسټونو میډیا زونا او میدوزا لخوا چې په تبعید کې فعالیت کوي ترسره شوې. میډیا زونا د بی بی سی له روسي څنګه سره په ګډه د رضاکارانو د یوې شبکې په مرسته د خپل احصایې لپاره د ټولنیزو رسنیو له پوسټونو او د قبرونو له لوحو او انځورونو ګټه اخیستې ده. له دغې لارې د همدې جولای میاشتې تر ومې نیټې د 2,423 روسي سرتیرو مړینه مشخصه شوې. پر دې سربیره د احصایې د راټولولو پر مهال د میراث د ثبت دفترونو ته هم مراجعه شوې چې ښیي 2022 او 2023 کال کې د هغو کسانو د میراث قضیه د پام وړ زیاتوالی ښیي چې سنونه یې د 1500 او 900 کلونو ترمنځ دي. د روسیې خپلواکو رسنیو میډیا زونا او میدوزا د جرمني د توبینګن پوهنتون د یو څیړونکي دیمیتری کوبک په همکارۍ موندلې چې پر اوکراین د روسیې د جګړې لپاره نږدې 50,000 روسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت سملاسي د دغې خبرې شوې ارزونې په اړه تبصره نه ده کړې. د روسیې خبریالان او فعالان وایي په دغه هیواد کې د پوځي مرګ ژوبلې په اړه راپور ورکونه له ډیرو ننګونو سره مخامخ ده، او هغه څوک چې دا کار کوي زورول کیږي او له جنایي احتمالي تورونو سره مخامخیږي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت د اوکراین د جګړې په یو کال کې د شاوخوا 3,000 روسانو د وژنې یادونه کړې، خو په 13 فبروري میاشت کې د بریتانیا دفاع وزارت ویل د اوکراین په جګړه کې به په تقریبي ډول د 3,000 په شاوخوا کې روسان وژل شوي وي. روسیې بیا تر دې وړاندې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6,000 سرتیرو وژنه تایید کړې. په نوی ارزونه کې ویل شوی چې لا هم یو شمېر روسان تری تام دي چې مړینه یې تایید نه ده، او ترڅنګ ویل شوی چې په ارزونه کې د هغو اوکراینی اتباعو مړینه هم نه ده شامل چې په لوهانسک او دونسک سیمو کې د روسي ځواکونو ترڅنګ جنگيږي.
له خبرونو ور اخوا
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. یو شمیر کابل خاریان وای په دوه درې ورځو کې یوازې د یو یا دوه ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو ګټه اخیستای شي، چې دا د دوی په وینا د خوراک او څښاک لپاره هم بسنه نه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اوبو د کمښت ترڅنګ په ټانکرونو کې د اوبو له قیمتۍ نه هم شکایت کوي.
ویل یې د خدای شکر کوي چې هم دومره اوبه هم در رسیږي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بیخي ځواب کړی دي. موږ خود به درې ورځو کې دوه ساعته درکو، په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د دیار لسمه ناحیه د قلعه قاضي سیمه اوسیدونکي ده. دا د اوبو له کمښته شکایت کوي. نوموړي وایي چې دوی د اړتیا وړ اوبه نه لري.
دای فصل بای ګرمي
په دې سره وړي کې موږ دومره وبل روچي یوازې د څکا لپاره کیږي. دا خالي او منځلو حویلې منځلو او دا سنور ضروري کارونه لپاره او په نشو پیدا کولای. کابل داسې زیدي چې هر کور دوه یا درې ونې په حویلې کې لري، هغه ته گیدي او بنش ور کولای.
دی وبو د کمښت ستونزې د لامل شوي چې دی وبو یو شمیر شرکتونه د کابل په بیلا بیلو سیمو کې د ټانکرونو لاره او په وپلوري. خلک وایي دی وبو د څښاک لپاره ګټه اخلي. د کابل ښار د دیار لسمه ناحیه د پوله خشک اوسنکه علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې دا لام دغه ټانکرونو څخه 40 لیټره اوبه له 100 تر 15 افغانۍ پورې اخلي.
بعد از 42 ساعت دو روز بعد سه روز بعد
له 23 ساعتونو وروسته دو درې ورځې پس صبح یو ځل راځي. په ساعتونو ولاړیو چې نوبت راورسیږي ټانکر په 15 افغانۍ باندې اوبه خرڅوي.
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکو فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو له کمښت څخه سر ټکوي. نو موړې ازادي روډو ته وویل
د یو وخت بسیار کم شوه، خصوصا د
په دې وختونو کې اوبه ډېرې کمې شوې. په تیر بیا په بلاکونو کې په اپارتمانونو کې بیخي اوبه نه وي. دوه درې ورځې وروسته اوبه راځي، هغه هم د شپې 12 بجې، 1 بجې، 2 بجې، ټوله شپه وي خورته ناست یو. د اوبو فشار هم ډېر کم وي، دریم او څلورم منزل ته سمې نه رسیږي. په ډېرې سختۍ سره یو 200 لو اوبه اخلو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یاسمین د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اوبو د کمښت ستونزې ته دې جدي پاملرنه وکړي.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموږ نلونه تقریبا له 4 ورځو راهیسې وچ دي. حکومت دې برخې ته پاملرنه وکړي. دا خو د حل لاره نه ده چې خلک په ساعتونو ساعتونو نلونو او بمبو ته په لیکه کې سطلونو سره کتار ولاړ وي.
وموختل په دې اړه د طالبانو د حکومت یو بو او برېښنا وزارت نظر هم ولرو. خو دغه وزارت ویان اختر محمد دغه راپور تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. خو تر دې مخکې دغه وزارت ویلي و چې کابل د اوبو له کمښت سره مخ دی او سږکال د ځمکې لاندې اوبو کچه تر 3.5 مترو پورې ښکته شوې ده. د اقلیم د بدلون او وچکالۍ له امله د افغانستان د پلازمینې په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د اوبو د کمښت ستونزه زیاته شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو د دې خبرونه په پای کې یو ورستای راپور لرو. د افغان خځو آنلاین ادبي بهیر پرون د مشهور کیسه لیکوال او ناولیست نصیر احمد احمدی د دوهم تلین په پار د هغه د ادبي خدماتو او اثرو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ډیره لیکوالو خځو د احمدی پر ژوند او اثرو خپل مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدی د 2020 کال د جولای په 10مه د کورونا د ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
کورونا او باسړه شو خو د افغانستان د ادبي کړیو داسې غمای لزان سره یو وړ چې غم به کله هم سوړ نشي. نصیر احمد احمدی هغه څوک چې په لړن وخت کې د افغانستان داستاني ادب ته ډیر څه ورکړل. نن دروخه د احمدی دوهم تلین دی. هغه د 1400 زیږدیز کال د چنګاخ په 19مه د کورونا ناروغي لامل وفات شو. د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر پرونه وخت په خپل ځنګړی غونډه کې د هغه یا تازه او د ژوند او لیکوالۍ پر بیلابیلو برخو خبري وکړي. د افغان خځو آنلاین ادبي بهیر وی غړی او کیسه لیکوالی زلانور د دی غونډې په اړه ازادي رادیو ته وویل
دا غونډه په دوو برخو وشل شوې وه. چې په لومړۍ برخه کې د احمدی صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو، او بیا په دوهمه برخه کې د کار یا د هنر پر اغیز باندې مونږ خبرې وکړلې.
اغلی نور وایي دی غونډه کې لدیر شو زیاتو افغان لیکوالو نجونو او میرمنو ګډون کړی وو چې په لسکونو مقالې پکې واورول شوې. د افغان خځو آنلاین ادبي بهیر یو بل غړی کیسه لیکواله میمونه کامران چې په خبره دروخه د احمدی اثارو ورنه لیکواله جوړه کړې وایي هغه په خپلو اثارو کې افغان میرمنو ته خدمت کړی او د دوی د ژوند ناخوالی انځور کړی دی.
نصیر احمد احمدی ټولنې او په خاصه توګه میرمنو ته خدمت کړی دی چې د هغو ژوند ناخوالی په خپلو لیکنو کې یادې کړې دي. په ټولنه کې د ښځو په بدبختۍ، په ښځو ظلم، تعلیم نه کول، ښځو ته په کمه کتل او همدا ډول د ټولنې ټولی بونه او کمزورتیاوی په ګوته کړې دي. نصیر احمد احمدی یو له هغو لیکوالانو څخه و چې د هغه د اثارو د مطالعې په برکت ما وکولای شو چې کیسې ولیکم.
نو موړی وای چې دروخه د احمدی هر لیکنه او هر پنځونه د ټولنې د درد هنداره و. ل نصیر احمد احمدی لک تر لګه 25 چاپ شوی اثر پاتې دي چې ډېرې ناولونه دي. ل دې ډلې رڼا، بغدادي پیر یا ډیوډ جونز، زرو، نیک، جوجو، بوډا او د لیوانو پلونه، اغزن سیم، رنګه غوګونه، بړبوکۍ، پټان، خونکار او د دورستای ناول د غنې ځاله یادولای شو. افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکی محمد انور وفا سمندر هم د نصیر احمد احمدی اثر د حقایقو هنداره بولی او زیاتوي چې د هغه په اثارو کې د تاریخ هیر او رک سفر کې هم را تازه شوې دي.
نصیر احمد احمدی چې اوس له موږ سره نشته، پښتو کیسه ای ادب ته شتمنه پانګه پرېښي ده. کومې کیسې او کوم ناولونه چې غلي کلی دي، د حقایقو هنداره دي. د افغاني ټولنې څېره د ده په 55 کې لوړه ښکاري. حتی د تاریخ ورک او هیر سفر کې د ده په ناولونو کې را تازه شوي ژوند شوي دي. بغداد پیری یو کار بیلګه ده.
د افغان خځو آنلاین ادبي بهیر وایي د دوی لخوا د نصیر احمد احمدی د دوهم تلین د ځانګړې غونډې مقالې به په کتابي ډول هم چاپ شي. د افغان خځو آنلاین ادبي بهیر وایي چې د ارواښه د احمدی وروستی اثر چې د باچا خان ژوند لیک دی او ارواښه د احمدی په انځوریز نثر کښلی دوی غږیز کړی او په آنلاین بڼه یې خپور کړی.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بس لرو، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت هغه راپورونه ردوي چې ویل امریکایي ځواکونو پاتې وسلې او تجهیزات پر نورو اړخونو پلورلی دي. په امریکا کې ډیرا د افغانستان د سولې د څارنه دولتي ټولنې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د وسلو د پلور او پیر بازار تود شوی. په راپور کې راغلي چې د دې پلور او پیر ډیره برخه په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په امریکا کې د ځینو کړیو ادعا بللې او نن یې پر خپل ټویټر ولیکل چې دا راپور حقیقت نه لري. ښاغلی مجاهد وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ټولې وسلې، تجهیزات او وسایط د هیواد په ډیپوګانو او ذخایرو کې خوندي شوي او هیچا ته اجازه نشته چې ان یو میل وسله قاچاق کړي یا یې وپلوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولی شي په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کړي. اسف دورانی له پښتو یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې کولی شي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران پاکستان ته وسپاري. د ایران د کردانو سیاسي فعال پیمان ګلوانی په شمال لویدیز اورمیا ښار کې د استخباراتو په توقیف ځای کې مړ شوی. له دې تقریبا 4 ساعته مخکې یو بل سیاسي بندي موسا اسماعیلی هم په همدې زندان کې مړ شوی و. د ایراني کردانو د بشري حقونو ډله هنګواوی ګلوانی پرون له توقیف ځای څخه د اورمیا ښار خومینی روغتون ته له لیږدېدو وروسته هلته سا ورکړه. ګلوانی د جون په 15 هغه مهال ونیول شو چې امنیتي ځواکونو په مهاباد ښار کې له کوره وایست. د ګلوانی کورنۍ که څه هم بیا بیا هڅې کړي چې د هغه د نیول کېدو علت روښانه کړي، خو له چارواکو څخه یې هېڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. کرملن تایید کړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ملیشو له مشر ایفګینی پریګوژین سره کتلی دي. د کرملن بیان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل پوتین او پریګوژین د جون په 9 یوازې 15 ورځې وروسته له دې چې د ملیشو د قومندان بغاوت وکړ سره ولیدل. پیسکوف وویل دا لیدنه له 15 کسانو سره چې د واګنر ملیشو سرګروپان پکې و د 3 ساعته لیدنې پر مهال وشوه. د قومندانانو له پوتین سره ژمنه وکړه چې د ده په امر به د اوکراین پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. پیسکوف ونه ویل چې پریګوژین اوس مهال په کوم ځای کې دی او د غونډې په اړه یې نور جزئیات هم ورنکړل. او په پام کې ده چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. د بنګلادیش په کوربتوب د دې لړۍ 2 لوبې افغانستان ګټلې چې لومړی یې د باران له کبله د 2 وقفو په پای کې د افغانستان په ګټه اعلان شوه او بله یې هم افغان لوبډلې د 142 منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوبډلو دریمه لوبه سبا د جولای په 11 د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي او پایله به د افغانستان لپاره بې توپیره وي، ځکه لوبلړۍ افغانستان لا پخوا ګټلې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث موزنوري اسنوري هر کلی کوم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونی ګوتیرش پر دې څرګندونې خبرې کوي چې وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په 3 میاشتنی راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د وقت ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیر پر خزو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. دغې پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منع کړي او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پرېکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول دی د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دي ودروي، په تیره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. تیرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو این نیو سره په امریکا کې ورته څرګندونې کړې وي او دې ترڅنګ چې ویلي وو د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي، که هغه همداسې دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم همدا د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کیږي. د بحث ته مو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش دغه څرګندونی او له هغه مخکې دا ډول نور څرګندونی ډیر شوې دي، غوښتنې مطرح شوې دي، خو دغه غوښتنو د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې دغه ډول پرلپسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر ناست، متواتر کنفرانسونه، ډیر لوی غونډې، حتی د ملګرو ملتونو تقریبا څو ورځې مخکې په بشري حقونو په 350 اجلاس کې دغه مسایل مطرح شو او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک د هغې سره په مجموع کې مخامخ دي او بیا میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل دغه مدني حقونه، د سیاسي حقونه، ټولنیز حقونه او فرهنګونه فرهنګي حقونه چې هغه په لومړي توب کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړو زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې تر څنګ حتی د ګرځېدو راګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محروم کړلې، د سالمه تفریح د حق نه دی میرمنې محرومې کړلې، د دې د واده په حق کې د بعضې مسایل مطرح کړل چې مثلا کونډې ښځې او پیغلې چې په څه شرایطو باندې دوی ودونه وکړي او ډېر هغه د وزکۍ یو خود دغه محدودیتونه وزا د میرمنې په یو شکل باندې برمتنې ګراوګان کړي دي، د خپل وختونو د او هدف ته د مخته د رسیدو په خاطر دوم قدم کې دا چې کوم اجنډا او کوم پلان چې دی لري دغه پلان د مخې باید دی دغه کارونه وکړي، او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناس چې تر سره شولې یا کانفرنسونه موږ ولیدل دا ټول د راپورونو په هات کې مثلا د وړاندیزونو په هات کې د مترکی دو په هات کې او بعضه تحریمونه هم وځه په دې باندې چې بهرني سفرونه په دې باندې شو د دې رسمیت پیژندنه دغه د دې داراس کلونو ځکه د کومې ژمنې چې تر سره کړې وي په هغه ژمنو باندې دی ونه ترې د هغه ژمنو د عملي کېدو لپاره د اقدامات تر سره نه کړل، چې یو د هغه ژمنو نه د بشري حقونو د تحقق او تامین موضوع او د میرمنو د حقونو د تامین موضوع په در تر څنګ د تروریزم د خاتمولو موضوع چې دی اوس په دغه ټولو مسایلو کې د سوال لاندې راغله. سره دې چې افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی، دې کومه اقتصادي پالیسي نه لري د دغه وضعیت د مهار کولو لپاره، فقط د دې خبرې ټولې هغه د شکریاتو په اړه دي نه د اقداماتو په اړه. او تیر اجلاس کې هم دغه تمه او توقع وه چې دغه بعضې کسان چې دوی د دغسې د بشري حقونو په سرغړونو باندې تورن دي، دوی باید هغه ځانګړې محکمې ته یا ای سی سی ته معرفي شي، او یا د خپله د ملګرو ملتونو د خوانه او یا د هغې د سرنوالي د خوانه او دغه قضایا د غور لاندې دغه اوسنی وضعیت دغه جنسیتي توپیر او تبعیض هم دا په لوړه کچه ده. لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع داخل شوه، د حاکمې ډلې د خوا تصمیم نیول کېږي او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپلو حقونو نه محرومېږي. خو موږ ولیدل چې عملي اقدامات نه ترسره کېږي، او دا عملي اقداماتو ته یو تغییر او تعول لپاره ضرورت شته. دغه د ډیالوګ مثلا مطرح ده، ټول شموله حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شموله حکومت کې نه خلکو وختونه مطرح دی هغه ته موقع ده به ورسته کې.
بله ورسته به نظر سره ورسبه خبرې پیوکو. اتمر صاحب تاسو ته درزو، د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپل ټولو تعاملاتو لپاره هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لری کړي. ولې تر اوسه دغه تعاملاتو نتیجه نه ورکړي؟
مننه نورې صاحب، سلامونه استاد سمیل باو ورنکته، سلامونه نیکيله. زمو په باور دا څه دی چې لکه چې ویل شو، غوت دریز نه ملګر ملتونه لري نه ګنما لري. دوی یو حالت افغانستان کې راوړی چې دغه حالت نه دوی وختن په وختن هم طالبان استفاده کوي، هم دوی خپل د پاره چې دغه د انتقاد دوی باندې انتقاد رانیشي دغه څه اعلامی ورکی. در حال چه دغه راپور ما مکمل لسته، دغه راپور که دیر مهم تکی دستی دی چه یعنی شاکنگ دی بیخی چه کسره دا او گوری ایران پتی که ایچ پر دغه سی حالاتو که کلا چه دغه سی او راپور هم لکل کی که بیا ملگری ملتونه ندیوال زبرزواب کنه ولی دسته چپ او غلی پاتی دی په دغه برخه کې. حتی د تعزیرات په برخه کې کله چې تعزیرات لګول شوي د دوی په تګ راتګ باندې دوی سفرونه کړي دي. دغه راپور هم هلته ورکړ شوی چې فلاني کس د دغه تعزیرات سره فلاني ځای ته سفر
وکړ. اتمر صاحب، یعنی تاسو د دې پلوی وی چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غوره شي، نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړی دی هغه کافی نه دي؟
طالبان د دغه حالت نه په خپل ګټه استفاده کوي. طالبان هغه څه یو متل دی وایي به مرګ بیږي که به تاو راضي شوه. نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کیدی شي دغه کش یا دغه تنشن په اصطلاح وساتي. او په نتیجه کې په اخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنه ته ورسیږي، نو بیا دا کاش یا دغه تنشن به دوی ورو ورو یا پر یو اندازې پورې خوشې کړي. زه فکر کوم اوس طالبان دغه یو پالیسي غوره کړی، او دا په کراتو دوی دا خبره کړې چې موږ یوازنی زموږ د بریا نتیجه خپل تصامیم کې دا و چې موږ عقب نشینی په خپل تصامیم کې نه وکړی. یعنی دا خبره داسې ښیي چې دوی هېڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي یا د اقل تمکین نه کړي هغه غوښتنه ته. نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پر مخ ځي، دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي. که نړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات ولګوي، دغه تعزیرات کیدای شي ولګول شي، د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي، او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلک په دې کې متضرر نشي، لیکن کله چې موږ ګورو خپل د امریکا نماینده راځي دننه ځي داخل کې مقامات سره کینی و بدون د دېنه هغه فرمولې کې خبرې دي چې تاسو بشري حقوق مراد کړئ، هغوی هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله ده. په دغه مسله باندې دواړو خواوو بیا یو بیانیه ورکړي وو چې یوناما چارواکي د طالب مشرانو سره وکتل او امیدواري څرګنده کړه. تاسو په دې شي باندې نه کیږي د چا خبره
بله
چې موږ دغه پالیسي خپل کړو دا موږ هدف ته نه رسیږو. دلته اول خو دغه د سیمې هیوادونه دغه زبر ځواکونه هر یو د طالب نه په خپله ګټه استفاده کوي. امریکا د طالب نه یو نو استفاده کوي، ګاونډي هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي، د سیمې هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي. دوی ټول په یو صفه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره. یعنی زما هدف دا دی چې واقعا د سیمې هیوادونه امریکا، روسیا او همدغه سي ګاونډي هیوادونه دوی په افغانستان کې یو باثباته نظام غواړي، او هغه سي هم نظام غواړي چې هغه بشری حقوق مراعات کی، نړیوال نورمونو ته احترام وکړي، تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کړي. نو بیا دوی باید په یوه صفحه کې په یو پالیسي کې مخکب ولاړ شي.
بله اتمر صاحب، نړیوال خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریس شیخ خپل کړی، هغه دا چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی، تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ځمکه کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو دریز له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی په رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
یوه موخه خو همدغه د رسمیت پیژندلو مسله ده چې په کراتو دوی مطرح کړې. دومه موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دوی غوښتنه دا ده چې د یاغې د ټول لیست نه ویستل شي، او یو نوه مشروعیت د نړیوالو په وړاندې او همدارنګه د افغانستان د ولس په وړاندې هم دی حاصل کړي. دریمه مسله دا ده چې ملګري ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډله په نوم ټولو خلکو پېژندلې. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسیږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لاره او تګلارې معلومه وه چې نه د کوم فقط
دی یو تعامل په اساس. خو آغلی حمیدی، طالبان وایي چې دوی یمغه د پخوانی اسلامي امارت میراث دی، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې لنګ شو.
دا خو واځي کړه دی چې دا ماغه میراث دی، ځکه خلک په دې باندې د مارکی په محل او د مذاکرات په محل دا څرګندونه کوي چې د دوی په پرونو کې د دوی په دریس کې نرمښت راغلی دی. تیر نه را په دي خو مګم دی واځي کړه دغه د بشري حقوقو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نمونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی پخوانی هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان د فار خدمت کړي واغه دی محروم کړ چې تقاعد آرام
کله
چې دی په
اغلی حمیدی وس خبر داده خبر داده چې
خپل د تصوراتو
وس خبر داده
چې لري کومه برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دی روزل شوی دی، د دین نام دی هغه استفاده کوي، د دین په مسله کې د سوال لاندې شي، بیا د مذهب خبره مطرح کوي په مذهب په مسله کې چې د پښتون لاندې شي، د خلکو د دریزونو سره د نړیوالو سره د اسلامي ودون سره مخامخ شي، بیا د افغاني فرهنګ مثلا مطرح کوي. دوی دا ټول خبرې د کړنو سره او د واقعیت سره خپل پسلو کې په مغایرت کوي.
هغه حمیدی، د دواړو لورو ترمنځ وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخې شته چې کېدای شي دواړه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
ځکه د دوی دریسته چې ګوري او د دوی تیرته چې ګوري، لکه تیر پنځه کاله دوره چې دوی تیره کړله، هیڅ نه تفاهم تم دی ونه رسیدل، خپل اهداف او خپل موخې تطبیق کړلې، خپل د موخو د رسیدو لپاره کار وکړو. او بل طالب هم د څنګه چې طالب خود جو شارکت دی، طالب د یو پلان د مخې، طالب د یو اجنډا د مخې، د یو طرح د مخې وړاندې شوی، هغه ته میاد د زمانی ورکول شوی بی، او دغه په اساس او بل دیم پای او اساس لري، پښتوانه لري، همدغه اوس چې د بشري امراست په نوم کوم امراست تر سره کیږي داغه نه د طالبانو کاري استفاده کوي د نورو یوادونو استخباراتي کاري د دې سره د پاردی ترشا اړیکې
اغل حمیدی اغل حمیدی استاسو سرګندوی بخنه کوم استاسو خبره کته کوم یو لازم بخنه کوم اغل حمیدی استاسو خبره آیا استاسو هغه خوانی پنځه کلنې واکمنې ته اشاره کوي چې د طالبانو ډلې د څل لپاره وټو کېدل او په افغانستان کې د کورنیو جګړو ته د پایتکه کې خود ټولې جګړه مارې ډلې وځپلې او افغانستان تر یو حد پورې امن لارې ته سیخ کاوه هدف مو د شلو کلنو وسلواله مو
بل د دې ترمن یو وحدانیت موجود خو متاسفانه اوس د دې د خپل خپل منځي وحدت او وحدانیت هم دین لري خپل منځي د دې سرګندونه داخلي خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریات مخالفت کوي
تاسو د یو اجنډا برخه وبلل چې طالبان د یو اجنډا دي ما هدف دا و چې آیا هغه مخکنی پنځه کاله هم په دې کې برکې نشي او لاوس شل کاله شي دوی د نړیوالو ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسلواله مبارزه وکړه په هر صورت اتمر صاحب راځو هم د خبرې ته چې
دغه ده چې دغه کوڅه په کوڅه حکومتونه ته زور ورکی ته جنگ سالار نو څه دوی ته د دې کړنو ته تقریبا د پایت کې
کېږي
او نور خو موږ او تاسو ګورو په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره
هیڅ
نو نه پلان لري او نه پالیسی لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبري وکړو سره اتمر صاحب راځو تاسو ته اغل حمیدی مننه د طالبانو حاکمیت دغه څه باندې یو میاشت وروسته دوه کال پورې کېږي ورستر بلې د حاکمیت په غزیدو سره دغه پرخزو او جنو محدودیتونه لا زیاتېږي تیرونی د خزو په سنگارخونو باندې هم بندیز ولګی د البته د اسد میاشت تر درېم پورې وخت ورکړ شوې ده چې باید خپل سنگارخونه وتړي او کنه له غن ورسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري فکر نکوي چې طالبان پدې پودی چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیوال ټولنه کې دوی لا منځوي کوي
دوی پدې باندې پیږي زما مخکې هر زمان دا و چې دوی پیږي لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا پر رسمیت وپیژني دوی سره روابط ولري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي د دوی پالیسي همدغه ده یعنې دوی داسې نه ده تاسو اوس که وګورئ په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیرالمؤمنین جهانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي یعنې دا خپله ښیي چې طالبان په دې فکر نه دي بل خبره چې زه غواړم وکړم چې طالبان یعنې په اساس د یو برنامې راغلي دي او دا برنامه د سیمې دپاره دی او ډېر خطرناک برنامه دی او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمې ته راولي نو دا یوازې د خپل د طالب فکر هم نه دی یوازې دا مسله د دې هم نه دی چې طالب بشري حقوق مراعات کړي او خلکو سره څنګه ګزاره وکړي په دغه برخه کې که دغه د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګوري او د دې غښتلې کېدل وګوري او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګوري دا ډېر یو لوی برنامه دی او د چې ټي پی راوستل په افغانستان کې بیا د دې پلانول په شمال د افغانستان کې دا یعنی دا
چې دی او لوی غمیزه پایل ده مننه اتمرسب bale اتمرسب مننه پته ورشل کلونو کې هم دا ډول ډیرو پروژو یادونه وشول چې په افغانستان کې د غادي تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده مختلفو سیاسيونو مختلفو چارواکو بیلابل نظرونه سرګندول په هر صورت اغلی حمیدی مخکې اتمرسب خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولست د قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوی یا دغه دریز چنړی والی ټولنې د دوی په وړاندې نیولې د همدغه دریز له عمله په افغانستان کې د غستونځي که اقتصادي برخه کې دی، ټولنیزه برخه کې دی، یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دی زیږولې دی. فکر کوي چې ولس د طالبانو دغه ادعاوې ولس د قناعت وړ دی په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبانو حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولي دي، آیا دا د ولس غوښتنه هم ده؟
شل کاله مخکې دریز شل کاله مخکې ولس نه دی، شل کلنه دوره کې سره د دې چې ستونزې او مشکلات وي خو افغان ولس دوامې طبقې اته نورو اقشارو ډېرې لاسرنې لرلې، البته لاسته راوړنې د دې لکه د بیان ازادي سبب د دې شو چې ولس آګاه شي، ولس سیاسي شعور پیدا کړي، ولس خپله وضعیت تحلیل کړي. دا اوس د فعلي رسنۍ شل کاله مخکې دغه وضعیت نه و چې نن یوازې کې یو خبره وشي او هغه سبا ټول خلک په هغې باندې آګاه شي. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نه شي. حتی د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحلې ته رسېدلي ولس او دولس کله هغې پوهېږي چې د دې دریز په شکل څه شکل دی، هغې ټولنیزو صفو ته لاسرسی لري، هغې مطالعه لري. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې دوی ورته لکه شل کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلکو د شومو اهدافو په خاطر، د هغه چا د اهدافو په خاطر چې دوی ته کله. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی او د دوی مشروعیت هم په دې که نړیوال دوی ته مشروعیت ورم کړي او دوی د ولس مشروعیت نه یې حاصل کړی، ځکه ولس د دولت یو برخه ده. یو ځای کې چې ولس نه وي هلته دولت ایجادېږي نه. کله چې د ولس مشروعیت نه یې حاصل، شاید د ولس لکه اوس هم چې د دوی په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار، ځکه همېش هغه ډلې چې د خپله بقا د زور او جبر نه غواړي هغه په ګډوډۍ کې خپله بقا غواړي. ولس اوس هم د دوی په وړاندې قد علم کړی دی، خپلې څرګندونې لري د لیکونو په اساس باندې، د غږ پورته کولو په اساس، د میډیا د لارې. نو دا لوی خو د ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي، ولس ژوند تامین نه وي، ولس دوی ته څه مشروعیت ورکړي او د دوی خبرې به څنګه ومني او یا د دوی په خبرو به نور ولس دي؟ نو ولس مخکینی ولس نه دی، ولس آګاه ولس دی، پوه ولس دی.
مننه آقای حمیدی. اتمر صاحب، د طالبانو چارواکی من جمله د طالبانو د حکومت بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړل چې تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوي چې دغه غوښتنې چې نړیوالې نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي، د ښځو د نجونو د زده کړې او کار، آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کیدای شي؟
زه فکر نه کوم دا د دوی خپل برداشت دی چې دوی دغه وزنه داسې فکر دوی ته پیدا کیږي چې ګوره دا تبلیغات دي. دا واقعیتونه دي. تاسو وګورئ کله چې تاسې د ښځو په مخ مکتبونه بندوئ، کله چې ښځې د کار نه محرومې ساتئ، کله چې په اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوئ، کله چې حکومت قومي کوئ، کله اوس ګورئ دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته دغه برخه کې رسېدلی بل هېڅ چاته نه دی رسېدلی. ګورئ تاسو دغه رسنۍ تعقیب کړئ چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچوي او دا په دې معنا دی چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې دسیسې یو بل قرباني دی، در حال چې داسې نه دی. طالب یوه ډله ده، جنګي ډله ده، فکري ډله ده. دوی راغلي دي په حکومت کې، هر کار چې د دوی خوښه ده هغه کوي، هغه د دین د ادرس نه کوي، هغه د شریعت د ادرس نه کوي، خپل تعبیرونه د دین نه، د اسلام نه، د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مني. په حقیقت کې یو نو امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کړی چې خپل فرهنګ په خلکو باندې مني، چې دا نه په اسلام کې جایز دی، نه په مدنیت کې جایز دی، نه په اوسني عصر کې جایز.
مننه آغلی حمیدی. لاند فقط یوه دقیقه وخت لرو، کراته وویل چې څه باندې یوه میاشت وروسته 15 اگست د طالبانو د واکمنی دوه کاله پوره کیږي، آیا داسې کوم نه خې نه خانیت تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی دوکلن کیږي یعنی واکمنی دوکلن کیږي یو څه د خزو او انجونو د زده کړې او کار په وړاندې غورشوي درې څخه پشاشي
البته زکه ورستر بل دی د ریډونه سخت کړ او ورستر بل مشکلات ایجاد کړ مونږ ګورو چې اته تاسو مخکې څنګه خلونو ته اشاره وکړه نو دا فات چې جز د ایمان دی د هغه غزي کې چې میرمن مثلا نارینه یو دي ته دي خو میرمن مې هم دغه څنګه خلونو چې د خپل د نظافت د تامین لپاره حالت ورکړل د هغه باندې کړ په خلکو باندې نور څه د ګرځېدو را ګرځېدو عقب نور څه وکړي خو زه فکر نه کوم زه په دې باور نیمه
مننه کور ودان د بشری حقوقو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکو اساقت مرچ په دې 15 دقیقې بحث کې مراسمه غړون وکړ.
آزادي رادیو